احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د سی 15 جمعیو ځانګړې غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک باثبات او د ځان بسیا افغانستان په جوړېدو خبرې اترې وشوې. له دې غونډې د دوو اونیو تېرېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه خپره کړې لیکل شوي، په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې خبرې وهم وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي افراطیت د ترهګرۍ د تمویل یا هم صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو له ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بار وړونکي موټر او مسافر دي د دوی تربیا خبرتیا پوري د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. نن د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ځوانان د هغو مسایلو په اړه ژغ پورته کوي چې د دوی نسل ته مهم دي. د ځوانانو ورځ سږ کال په داسې وخت کې را رسېدلې چې په افغانستان کې بیکاره خلک ډیر شوي دي. ګڼ ځوانان نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو سفرونه کوي او طالبانو بیا له ټولو خلکو غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي چې له دغه هیواده وتلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. د هوایی چارواکو یې ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شوی دی. د شجینا فوټبال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتي ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. د استرالیا او فرانسې لوبه په ټاکلي وخت کې مساوي شوه. بیا د پنالټي په وخت او د شپږ په وړاندې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي اوس شیبه روانه ده. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به هم نیمه پایلوبې ته ووځي. د جمعې ورځې په لوبو کې اسپانیا او هالنډ نیمه پایلوبې ته وتلې وې. د ښځینه فوټبال نړیوال جام د استرالیا او نیوزیلند په کوربهتوب د جولای میاشتې په شلمه پیل شو او د اګست تر شلمې به دوام وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. یوشمیر افغان میرمنې وایي چې په کابل کې د مظاهره مخه نیول شوې. جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. نن د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یوشمیر ځوانانو نظر مو اخیستی دی چې له بیکاری شکایت کوي او وایي چې نورو هیوادونو ته ځو. بل لور ته به دا واوري چې په تېر یوه کال کې اروپا ته د تګ پر مهال د شاوخوا 2000 کسانو مړي ورک شوي دي. په پاکستان کې مو د یوه افغان کډوال خبریال حال اخیستی.
مامدا کبال لټرول خولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
او په هلمند کې وچکالی د خطر زنګ کړنګوي.
کاریزونه مدرلوده اوس په کول نو ذات کې یو کاریز تک چا ولیدای چې د کاریز را ووتې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې شمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنی مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراض کړی. یوشمیر موترز عمرمنو ادعا کړی چې اعتراض له پیلېدو وړاندې د طالبانو له سخت غبرګون سره مخامخ شوی. په همدې حال کې په تخار کې هم نن یوشمیر میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دغه ډله په رسمیتونه پیژني. په پاکستان کې د پاکستان په پلازمینه کې هم یوشمیر افغان میرمنو اعتراض کړی دی. جزئیات او تفصیل له اکرام الله اکرام څخه اخلو. اکرام صاحب،
شیبر صاحب په درې بیلابیلو ځایونو کې کابل دغه شان په تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې افغان میرمنو د طالبانو د حکومت د دوه کلنې مودې د پوره کېدو په درشل کې اعتراضونه کړي دي. معترضې میرمنې ادعا کوي چې په کابل کې دوی ټاکلې وه چې د کابل په شارینو کې بنن اعتراض کوي، خو طالبانو دوی اعتراض ته نه دي پرېښي او دغه شان دوی سره زور او زیاتی شوی دی، دوی وحل شوی او ټکول شوی دی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه سیمه کې چې دوی پلان درلودو په شارینو کې چې اعتراض وکړي د غلطه طالبانو ټانګونه او رینجر راوستي او دوی د اعتراض مخه نیولې ده. اخوا شمالي ولایت تخار کې یو شمیر میرمنې چې دغه اعتراض کوونکو میرمنو په خبره شمیر لته لګه 15 میرمنو تر رسیدو اعتراض کړي دي او دوی په دغه اعتراض کې لنړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د طالبانو حکومت دی په رسمیت باندې نه پیژني او لګ تر لګه طالبان دی اړ کی چې د افغان میرمنو د حقونو د ورکړې په برخه کې یو مذاکره وکړي یا لګ تر لګه د مذاکرې میز ته راشي. په اسلام آباد کې هم د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو شمیر افغان میرمنې کډوالې میرمنې چې په روسي کې له افغانستان نه کډوالې شي دغه هیواد ته اوس په دې هیواد کې ژوند کوي په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړي دي. دوی چې د افغان میرمنو د پاره د کار او زده کړو غوښتنه کړي ده چې باید په کار باندې بندیز لدی شي او دغه شان غوښتنه کړي ده چې د زده کړو حکومت دروازې چې د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې باندې تړلې دي دا باید خلاص شي. دوی لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي. سور از وروسته د اگست په 15 نیټه درې ورځې وروسته به پر افغانستان د طالبانو د دوهم کال پوره کیږي د واکمنۍ، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت شیبر صاحب د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت باندې نه دی پیژندل.
مننه اکرام الله. اکرام چې په کابل، تخار او اسلام آباد کې د افغان میرمنو د مظاهرې د راپور جزئیات له تاسو سره شریکوم.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اروپایي اتحادیه وایي چې د مدیتراني سمندر کې د اوبو په خطرناکو لارو د دې اتحادیه غړیو هیوادونو او بریتانیا ته د افغانانو او افریقایانو مهاجرت په بیساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د معلوماتو له مخې سږ کال په دغو اوبو کې لږ تر لږه د 2000 پناه غوښتونکو مړي ورک شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس سږ کال د سلګونو افغانانو مړي له بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته انتقال شوي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع نن سبا د بریتانیا په شمول د ګڼو اروپایي هیوادونو د سیاسي ایجنډا په سر کې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سږ کال د جنوري او جولای ترمنځ اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني مهاجرت په سلو کې 14 زیات شوی او په دې موده کې 1,600 سلطنه ورغلي چې دا له 2014 میلادي کال راوروسته تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې ادارې په وینا د غیر قانوني کډوالو د شمیر د زیاتېدو یو دلیل دا دی چې کډوال د مرکزی مدیترانه له لارو کار اخلي او د اوست اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د مهاجرت په استیلاري بدله شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو وزارت د کالنی راپور له مخې په تیر یو کال کې د هغو افغانانو چې بهرنیو هیوادونو ته کډواله شوي د 800 تنو مړي هیواد ته بیرته راوړل شوي دي. اکثر افغانان په خورا خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول ځي. وحید الله امینی یو له هغو افغانانو دی چې په داسې خطرناکو لارو مهاجرت تجربه کړی دی.
دلته په ترکیه کې په وان کې، دلته په یو کلی کې ادیره ده غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی، دلته په پښناخت ورته صرف لمبر لیکل دی، دلته پراته دی.
د سیډیر راپورونه خبره شوه چې د ایران او ترکیه په سر هیوادونو پولیساتي افغانان چې د دغو هیوادونو له پولو د لویدیځو هیوادونو په لور تیری شو وهې ټکوي او په ځینو مواردو کې ډزې پرې کوي. امینی د ترکیه او ایران ترمنځ د خطرناکو لارو په اړه وایي
دلته یو دوه کندې دي چې د ورته کانال وي، هغه دوه کندې د ترکیه د دولت د خوانه او د ترکیه په خاور کې جوړې دي چې منځ کې سیم خردار او تیګي دي. نو دغه تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غرزول کیږي، یا مثلا ورته وي چې تاسو ځان وغرزوي او بیرته اوځي د بلې کندې ته ځان وغرزوي. دا تقریبا 15 متره جوړواله لري. نو په دې کندو کې هم ځینې حلقان چې ضعیف دي، ځینې ځوانان چې مثلا سره ولګيږي دلته خپل ژوند د لاس ورکوي. دا غین وروسته به چې کله مثلا د دې باندې پولیس راشي، کده ترکی پولیس دي کده ایران پولیس دي، دلته ور باندې ډز کیږي.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د ایتالیا ساحلونو ته نږدې د پراغښتونکو یو بیړۍ ډوبه شوه او لښته لږه یو څلوېشتنه پکې مړه شول. د دې بیړۍ سپرلي د بورکینا فاسو، کامرون او آج ساحل اتباو. له افریقا وهبدارس له ترکیې څخه ایتالیا او یونان ته په غیر قانوني ډول د پناغښتونکو بیړۍ په ځلونو په اوبو کې ډوبې شوې او سلګونه پناغښتونکي له کبله مړه شوې دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت پخوا د یونان د پیلوپینیس په 15 کیلومتره کې یوه بیړۍ چې له 400 څخه تر 250 پورې کسان پکې سپاره وو ډوبه شوه. د دې بیړۍ سپرلي افغانان او پاکستانیان وو او لږ تر لږه 8 تنه مړه او یا تری تم شول. تر دې وړاندې هم د روان میلادي کال د فبروري په 26 د غیر قانوني کډوالو یوه بیړۍ چې د افغانانو په ګډون 180 تنه پکې سپاره وو او غوښتلې په غیر قانوني ډول د ترکیې له ازمیر څخه ایټالیا ته ځان ورسوي د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د ملګرو ملتو د مهاجرت د نړیوالې ادارې یا IOM د راپور له مخې په روان 2023 میلادي کال کې تر اوسه پورې په مدیترانه کې 2090 تنه پناغښتونکي ورک شوي او مړي نه دي موندل شوي.
اروپا ته په اوبو کې د ملګرو ملتو په وینا سش کال د شاوخوا 2000 کډوالو مړي ورک شوي دي. له دې لارې ګڼ افغانان هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه وباسي. نن د اګست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. د یو شمېر افغان ځوانانو نظریات د دې ورځ په مناسبت وړاندې په خبرونه کې درسره شریکو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
هلمند او وچکالی د دغه ولایت یو شمېر بسکران او ازادي رادیو ته وویل چې د اوبو د کمښت کې ساده خطر د زنګ بریټ تر رسیدلې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب کې چې د ډیر شمیر خلکو اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري سره تړلې، وچکالی ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. او 50 کلن نظر علي د هلمند ولایت اوسیدونکو دی او د شاوخوا 23 کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده. د دې ځمکې پالنه کوي او د همدې لارې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو د نظر علي څخه ورسته یو وچکالی د ځمکې د عایدا تاخیس کې او د وسلاستر زنه ناشتي
مشته داسې د اصحاب مرزه را چې ولید کم نور نارو غیر پیښې دي. د نوزاد ولسوالۍ مخکې چې قانونه وي وه الته موږ وبدرلو دي کاریزونه مدرلو ده. اوس په کل نوزاد کې یو کاریز تک چا ولید چې د کاریز را ووتی بالکل موږ ملامت یو. بیا مو کډو بار اکړې په دې منطقه کې چې د نادالی د اوی منطقه مو بلل په خپل فکر باندې و چې دلته راغلی دلته ژوند په عذاب سو چې دلته مو چوون جوړې څاګانې کیندلې وي داغه خو و چې سولې برمیس ولې برمی ولاړې وس اتیا و یو سل شلو وسلو ته ځان ورسوي برمو وس یو مسلمانان یو سړی ک په سلو کسو کې یو سړی وس ولري چې اویا و اتیا و شپته اندار برابرې کې هغه سړی به څک پیدا کوي چې پر پرې جیر په ولګي نور مسلمانان ستړي خوار وزار د دولت څخه موږ دغه ارزو ده چې دولت به موږ غم وخوري. د دولتو ته پیشنهاد وکي چې موږ په تیبایي ولاړو د وچکلي د لاس.
حاجی عبدالباری هم د همدی ولایت وسیدونکو دی او د کلونو کلونو د لاس په تړاکو شو دلسیو باغونه د اوبو د نشټوالي لامل اوس وچ سوي دي. د وای باغونه زکه وچ سوي چې د هلمند په سیند کې وب نست او ترزمو کولاند د برمو وب هم وچ سوي دي.
په یلمن کې او به ډیر وای نو خدلته به وس بیدلای مشته به وبه بیدلای نو ولې به مرده شو چې کلک نه شو نو خو وب نهسته نو چې وب نه په یلمن کې نو مشته به د کوم خو وبرا ورسیږي وای دره نو خو مرده مو وب نه لرو خدلته وب نه شو دادی برمی مو ولې دی برمی چې په خوا د دغه ځای ما په اثر کې برمو ولا پر 1 متر د وب وګلو وس 30 متر 40 متر د وب وګل ورسیږي په خوا خلکو مثلا پر 40 متره باندې یا پر 25 متره باندې شمشیانه ماهی ورشوکه اوس پر 50 متره باندې ورشوکه خوبه نه پورته کی.
اقلیمی بدلون د نړۍ د نورو سیمو تر څنګ افغانستان هم زیانمن کړی دی چې په افغانستان کې اوس هوا ګرمه د اوبو ساتک شته دا ورشتونه کم سوی دی. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د سنجیزی پری او زی رئیس محمد یعقوب قایم هم په دغه ولایت کې د اوبو د کمښت خبر ورکوي. نوموړي ځایي رسنیو ته ویلي دي چې په دغه ولایت کې په زرګونه جریبه ځمکې د اوبو د نشتوالي له امله وچې سوي دي او د خلکو د کلونو د لاس په تړاکو باغونه هم له منځه تللي.
دا خلک ډېر د دربدرې سره مخامخ نو موږ بیا را ولاړ سو دغه خواسې ور وتړو او که څه هم اوس په ناصراج کې موږ ډېر سردرخت وچ لرو که مرچی ته تاشین غزاک ته زه بوزم په سوو کورونه نه په د سوو کورو به ام انشاءالله واخواتی چې دا د کلو سردرخت زموږ د وچ سوي دي د نو اوبو په خاطر باندې او حال دا کوم ترخنه ورته بوزم چې دا ډېر شنه علاقه وه د ډېر وخت دلته ډېر مخلوق زاره کول 15 زره کور دي که تاسې زه ورولم یو ځای به نو یو سردرخت نه حساب دی چې د یو برمې د یو څه پر برابر به روغ پاتې سوی خو هغه مطلق موږ د لاس ورکړی دی. وچ
د افغانستان د دې جګړې ځپلي ولایت اوسیدونکي وایي که واکمن طالبان او نور نړیوال یې غم ونه خوري نو دغلته به یو بشري ناورین رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو د دې صد خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر ترلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شوی دی. د فرانس پرس اژانس د راپور پر بنسټ د ماوی چارواکو دا شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړې. د لهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. تفصیل له فریدې سیال څخه.
مننه شي پر سب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شوو کسانو شمیر 80 تنو ته لوړ شو. د چارواکو په خبره څه باندې 1400 تنه اسراري په نازیانو ته هم تخلیه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي چې ژغورل شوي دي وایي خبرداری ورته ناوخته رسیدلی دی. د سیمې اوسیدونکي چې رویټر سره خبرې کړي دي ویلي دي چې د هغې د خبرې یو برخه داسې ده چې وایي مګ بیرونه وتلی وو اور زمګ کور سره نږدې وو. د دغه کس په خبره باندې چې دوی ویل په پایل کې مګ فکر کوو شو د تیلو پمپ ورخیسته د زکه چې دغه وور یو ډول غک هم درلوده. د جمعې په ورځ د لاهینا خرګوټي او سیدون کې پر خپل شی و چې خپل کورونو ته لاړ شي وګوري چې د کورونو او د سوداګرۍ صفاتې دي کنه. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څنګه په چټکۍ سره خپور شو زکه تر اوسه پورې د اور لګیدنې علت نه دی خانه. د هوایی د ځمکې او طبي سرچینو ریاست پرون د ماوی ځنګلونو له سوځېدو وروسته یو ډرون ویډیو خپره کړې ده چې په هغه کې سوځېدلې ونې ښکاره چې لوګي ترې پورته کیږي. اور د لهینه په شمال لویدیځ ماوی کې په پراخه کچه ویجاړې رامنځته کړې دي. لهینه یو وخت د هوایی د سلطنت پلازمینه وه او اوس هر کال 2 میلیونه سیلانیان لیدو ته ورځي. دا اور لګیدنه 13 اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوې وه. د رویټرز راپور پر بنسټ د پنځشنبې تر ماښامه اور تر 80% کنټرول شوی و. دا اور لګیدنه د هوی په تاریخ کې تر ټولو مرګونی طبي ناورین ګڼل کیږي. له دې وړاندې په دې سیمه کې تر ټولو بده پیښه په 1980 کال کې د سونامي و چې له کبله 16 کسان مړه شوي و.
فرده جان مننه. سینن دغه اوس راپور ورکړی دی چې د ماوی په سیمه کې د اور وژنې هڅې مخته تللې دي او پرمختګ یې کړی دی چې تر پرون ورځې پورې په دې برخه کې پرمختګ ډیر کم و او حتی محسوس نه و. خو دوی بیا په ورته وخت کې دا هم وایي چې یو مخور نه دی مړ شوی، لا هم په ځینو ځایونو کې ورونه لګېدلې دي. راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان پیغلو او ځوانانو ازادي راډیو ته وویل بیکاري، د کاري فرصتونو نشټوالی او د طالبانو د حکومت محدودیتونو دوی د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې دوی به له ځوانانو سره د شی راتلونکي لپاره کار کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې کاري فرصتونه، فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه له دوی څخه غیستل شوي دي. یو تن مدني فعال جان احمد ولیزاده وایي په خوا به یې له نورو ځوانانو سره ډیر فرهنګي فعالیتونه کول خو اوس ځوانانو ته دا زمینه نشته.
یک تعداد جوانان حدود بین 300 تا 350 تا دوره هم جمع شده بودیم.
موږ یو شمېر ځوانان راټول کړي وو. کلتوري فعالیتونه مو کول. زموږ غږونه اورېدل کېدل. هغو کسانو چې زده کړه کوله هیله مو دا وه چې یو ځای ته ورسیږو.
په همدې حال کې یو بل ځوان چې د افغانستان د یو وزارت پخوانی کارکوونکی وو او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او له اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نوموړی زیاتوي چې ځوانان هیڅ هیله نه لري او هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي.
اولین چالش کې بون موجود
د کار له لاسه ورکولو سره موږ له اقتصادي ننګونو سره مخ شو او په دویم ګام کې موږ کلتوري فعالیتونه نه لرو چې په خامو درلودل. هغه ځوانان چې د شل کلن سیستم په فکری بنسټ کې لوی شوي د دوی راتلونکي په خطر کې دی.
یو بل ځوان چې د طالبانو له رژیم څخه مخکې رسنیو کې کار کوو او د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د محدودیتونو او په افغانستان کې د اوسني وضعیت او د کاري ځای د نشوالي له امله اوس په ایران کې د مزدور په توګه کار کوي.
ما دا یک سال پیش از
ما یو کال وړاندې افغانستان پرې خو دا ایران ته راغلم او په کار بوخت یم. زموږ انتخاب نه وو، زموږ ټاکنه قلم او کتاب وو.
په همدې حال کې پیغله پروین هم وایي چې په اوسنی وضعیت کې ځوانان په ځانګړې توګه نجونې له محدودیتونو سره مخ دي او له دوی څخه د زده کړو، کار، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو فرصتونه اخیستل شوي دي.
تر افغانستانو کې ما قبلا زندگی میکردیم با وجود مشکل
په افغانستان کې چې موږ پکې ژوند کوو، موږ له ستونزو سره سره د راتلونکي په اړه فکر کولی شو. خو افغانستان زما لپاره د پنجرې په څیر دی چې هلته سا اخیستل ستونزمن دي او ارمان کول یې ناشونی دي. موږ د بدمرغۍ
یو شمیر نور ځوانانو هم چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې له خپلو ستونزو شکایت وکړ. له کابل څخه احمد شاه او د بلخ ولایت څخه نور الله ازادي راډیو ته وویل
کاری زمینی نشته، ځکه دا د مهاجرت د کړکېچ لامل ګرځېدلی. ځوانان له ژوند څخه مایوسه کېږي، زده کړې پرېږدي او د کار لپاره ګاونډیو هېوادونو ته ځي.
مخصوصا اگر مشکلات ما در
که خوانی زستون زو تپامو کو د طالبانو د حکومت ل راتګ روسته د ستونز ډیر شوی، خویند ملزده کړم نشوی، استادان او اکاډمی کارکون کی د غواخونو ل عمل له هواده ووتل.
دا په داسې حال کې د چې تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلیو چې په افغانستان کې د طالبانو ل بیا ځلی واکمنې دوه روسته سلګونه زره کسانو خپل دندې ل لاس ور کړی دي. سیګار د 401 کال سور میاش کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د ارزونو پر بنسټ د 2021 کال په وروستیو یو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1500 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2022 تر اوړي پورې به د هغه خلکو شمیر چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته به خپله دندې له لاسه ورکړي د 800 او 900 ترمنځ وي او ښځې به د نارینهو په پرتله ډېرې اغېزمنې شي. طالب چارواکو د ځوانانو د نړیوالې ورځې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس رشید هم په افغانستان کې د ځوانانو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت ویان حبیب الرحمن حبیب څو ورځې وړاندې د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وویل چې دوی شاوخوا 22,000 کسانو ته د تخنیکي او حرفوي زده کړو پروګرامونه برابر کړي او له دې ډلې 12 دولتي شرکتونه فعال کړي چې 40,000 کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو د ملي ادارې د 2019 کال د راپور له مخې دغه هیواد د هغو شلو هیوادونو په کتار کې و چې ځوان نفوس لري، چې شاوخوا 22 میلیونه وګړي چې 80% نفوس یې له 40 کلونو کم عمره لرونکي ځوانان دي. د اگست 12مه د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو لخوا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې او دا ورځ هر کال د ځوانانو او د هغوی ستونزو ته د پاملرنې په موخه نمانځل کیږي.
اوس هم د یو ځوان د ژوند په اړه چې له افغانستانه وتلی افغان خبریال نصرت الله شهاب د پېښور په څو کې کبار ټولوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله پاکستان ته ولاړ چې کوم ښه کار ممکن پیدا کړي، خو په خبره یې کیسه کباړو ته ورسېده چې کباړ راټول کړي. له نوموړي سره زموږ همکاره ثنا کاکړ شخېدلې او دا راپور یې چمتو کړی.
نه خبریالې تر کباټولولو
ډېړنې په مې کولې بیا سمو دا وروسته زما روغتیا علاج چې کوم دی دله خراب شو. بې معمدا کباړ لټرولو خو ولې دا چې و د رسنیو د سترګو پناو
د نصرت الله شاب کیسه هغه مهال رسنیزه شوه چې د خیبر پختونخوا یوې سیمه ییزې رسنی خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلور ویشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړي، خو په افغانستان کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د ښکلا راډیو سره هم کار کړی دی، د لوپټې په نامه یو رسپانه د کونړ، هغه کې مې هم ټاپک لیکلی دی، نور مې هم مین اسلامي راډیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه، خو په خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست دی، هغې سره مې کوښښ کوو چې ماته په رسنیو کې دا د موقع او چانس راکړي، خو ولې هغې هم بهتر پلی ونه کړو.
شاب اوس د خپلې ورځنۍ بوختیا کیسه داسې کوي.
کله چې د وخت لمونځ وکړم بیا ځان برابر کړم، سهار نری وکړم، نو بیا خپل کار ته ځم. کله چې کار ته لاړ شم نو مازدیګر شپږ بجو پورې ما یا زر روپۍ کړي یا نهه سوه یا اته سوه.
شهاب وایي دا کار د وخت غوښتنه ده، د ده غوښتنه نه ده، د نوموړي ښي له لوړې زده کړې دي، کوم چې د ده په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوي دي. شهاب غواړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې ده چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي، بلکې د خپلې بېوزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
زه غواړم چې یو روښانه ژوند ولرم. زما فکر چې کوم دی، زما ایډیا چې کومه ده، دا ده چې زه باید خپل مسلک نور هم سټډي وکړم، یا په راتلونکي کې انټرنیشنل ریلیشن یا نړیوالې اړیکې انتخاب کړم او دغه سټډي کړم، پی ایچ ڈی وکړم، ماسټري وکړم.
خو په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون یوازې د نصرت الله شهاب له لاس مایکروفون نه دی اخیستی. د بې پولي خبریالان نړیوال سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنۍ په درشل د خپل یو تازه خپور شوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته د 12,000 خبریالانو له ډلې دوه پر درې برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. په راپور کې راغلي له 1,544 ثبت شویو رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي، د 1,500 ټلویزیونو شبکو له اویا کمې فعالې دي، د 300 راډیوګانو یوازې 100 راډیو خپرونې لري، او د خبري اژانسونو شمېر د تېر دوو کلونو راهیسې له 13 څخه 300 ته راټیټ شوي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په دې برخه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې پیغامونه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټول کارکونکو او دغه سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د ګلنار ولایت څخه. ازما اسلامي امارت څخه دا وختونه چې د الکترونیکی تذکرو بای ډیر زیات لوړې دي، دې خدای دې غریب اولس هیڅ واره ناراضي او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دینه شي. دای په مکالب کړی اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیا کې کمواله راولي. جمهوریت کې د یوې تذکره بیا 100 افغانۍ اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوي. دا ولې دا چې تاسو دوام کوي اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکره بیا دونه لوړه شي؟ پرې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیا ټیټه کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹول کر کون کے اور جن کے تدم سن منور سی ایمان گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت وائس فاور سوالی دی پتنی دی کریم وختن مدا و کدا دی مو پیام چری نشر سی دا دی وائس خاطر وی ور ممی دا ٹیلیفونی خادی دیر وخت منظور دی وزارت لخوا مکمل کار خلاص دا دلتا ولا کی سیاست کی اس ستونز دا او کپ شرکت کی دا دا سرادی ولسوالی دی غرمی ساحی دی مجاہدین هم غټ ستونزې دی عوام هم ستونزې ده. کدا دی موږ پیام نشر سی او مشاران یې واری او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. که چرته تاسو زموږ ویب پاڼه ته ورشي دا غو راپورونو متن پکې لوستل شي چې دا ساجی رډول لاري په 13 ساعتونو کې خبري شي او خبره شوی. البته دا ساجی رډو پخوانی راپورونه هم له متن سره په ساجی رډو ویب پاڼه کې پراته دي. په دې خبرمن کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې یو راپور وایي په افغانستان کې لا هم د مخدر موادو کاروبار روان دی. دا به هم د زهرو کاروان په پروګرام کې واوري چې چارس د مور پر هم کې پر ماشوم تاثیر کوي. خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام ته مخه کړو، څلور بجې او 10 دقیقې دی لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د جولای په 28مه د C15 جمع یو ځانګړي غونډې پر مهال د یو ټول شموله متحد خپلواک با ثبات او د ځانبسي افغانستان په جوړېدو خبري اترې وشوې. له دې غونډې د دوو نوې تورېدو وروسته د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د امریکا په ګډه اعلامیه کې چې پرون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې خبره کړه، لیکل شوی په غونډه کې په یوه داسې افغانستان ټینګار شوی چې له ترهګرۍ څخه پاک وي، د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته پکې درناوی شوی وي او د خپل ځان او ګاونډیانو سره په سوله کې وي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې د افغانستان خاوره باید د تاوتریخوالي، افراطیت، د ترهګرۍ د تمویل یا هم د صادرولو لپاره ونه کارول شي. د کابل میدان وردګ لوی لار سر لنن سهار د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی دی چې د دې لوی لارې درغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پانه کې ویلي چې بار وړونکو موټر او مسافر دي د دوی تربیه خبرتیا پوری د لوګر لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټر لپاره بیا موقتی لارې جوړه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د ورلګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شوی دی. د فرانسپورت خبري اژانس راپور په بنسټ د ماوی چارواکو د شمیرې د جمعې پر ورځ اعلان کړی. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا لوبډلې فرانسې ته په ماتې ورکولو سره نیمه پایلوبې ته لاره وکړه. د غوست انګلستان او کولمبیا ترمنځ سیالي روانه ده. انګلستان تر اوسه پورې 2 ګول کړی دی، کولمبیا 1 ګول کړی دی. د لوبې شپږمه دقیقه ده او د جمعې پر ورځ په لوب کې اسپانیا او هالند نیمه پایلوبې ته وتلې وي.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منکولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کني کوډونه وشان ګران غنم خو مشت خپل پیچېل نه جوړي، د ټکټرو د کوډ روپی مشت ته غنم نه سره جوړوالي.
په بل لاپور کې به واوري چې د یوې نوې چېړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په ګېډ کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیر بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره غډوي د هغوی په ګډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیر بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندېږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګلو روخوا په چال دروغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ته چې د ناروغ لپاره په دروازه باندې ست کې خدل کی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مون نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته، خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار څېړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار په خپل شپږشپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلي، که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدلی، واشنگتن په تیرو دوو کالو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږ کال د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور شوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمینی سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني سوي، ځکه چې د ډېری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له عشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشه یي موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې په دې نیول سوو نشه یي موادو کې شپږ لکه نشه یي ګولۍ هم شاملې دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تېر یو کال کې په هیواد کې د نشه یي توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. دغه عملیاتو په پایله کې 2202 اتیا تنه ډول ډول نشه یي توکو او 590503 خرس دکان نشه یي تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشه یي توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشه یي تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې یوازې د نشه یي ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر شوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور پای ته رسېدو وروسته په دې هیواد کې د نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی. خپل ډیری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
کتاریاک نه یی کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل پیچېله نه جوړی، ته ټکټر وو د کوډ روپی مشته تا غنم نه سره جوړوالی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مسره بالا نه سره جوړوالی، نو مش په کور کې مثال چې ډیره تاس کورنۍ ست چې ودري څلور منه تاریخ په واړه ولغه به شی ور جوړوي ولوار به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه سره کېدل. بیا کې مو کې د خوراکه بو کې یو برو پلمی ټو یو بل شان خو دینې سره برابر.
په افغانستان کې د تاریخ او د قاچاق او د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشه یي موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کړم؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یوه تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون کړې ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته یې ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیګان پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 111 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کمس نه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالیږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدی وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود اورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټره فریما نکهت وایي هغه معتادې مېرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبره ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسیږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورته ځوان بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص واله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خون دمون خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسې ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا سوې ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې دروغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟ د معتادینو دروغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر دروغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغېزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه دروغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدراتو ګروه د کس دروغ وایي. دروغ ویل بیلابیل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلی شي. ارواپوهان د دروغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړ کړي.
که دروغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین دروغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، دروغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د دروغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولای او کله چې پښتنه ترې وشي، نو سم لاسي په دروغ ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کېدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره دروغ ویلو باندې عادت شي او د دروغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول دروغ وایي؟
وایي زه په ناحق روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کیږي، نو ځکه روغ دي شوی یم او کوم زیات وي، زه بلا مواد څخه ژوند نشم کولای، پر ما زحمت ما باسي، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي، نو ځکه زه راوستلم او ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیڅ پر یاد نه لري، زه په خپل پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص پات تاثیر نه لري او نور ته سرخوګی نه یم.
د نشیانو دروغ ویل خپل پر دوی او د دوی پر کورنۍ او څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟
کله چې دروغ د کس دروغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس پر رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخال دروغ د کس نه ملګری واټن نیسي او دروغ د کس یوازې کیږي. د نشي ستونزې تر څنګ یوازې توب نه وړي کس ځانته کوي که کوم کسب کار ولري، د نشي دروغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوګی جوړوي. د نشه یي کس دروغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغېزه کوي. په سر کې کوم دروغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحق یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې دروغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله دروغ د کس په مرکزي عصب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده، په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې دروغ د کس دروغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم دروغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته دروغ پریږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پریښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولړې شوي، لکه بې اعتمادي، دروغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله دروغ ویل کله چې د صحت خوند شي، ورو ورو دروغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې دروغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخوانی حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان دروغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرېنښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو ازموینه کې راګیر نه شي. خپل وچت تمې د روغ د کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نه شي. ژور او پیاوړي اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا په ځای پاملرنه یې وکړي تر څو مریض بې ځایه مقاومت او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حق ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د جزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د یو شمیر ځوانان د افغانستان یو گاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللی او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډیره ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشئی موادو معتاد کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بی ځای مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوری بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یاره رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس د خپل مزې کوه. هغه متل دی نه دا اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا، و رضا
بل ارباب صاحب،
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی، ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغا کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغاک بکم. داده کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمونږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال، رازه راشه دلته کینه.
څه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان موږ دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه، ډېر ساده، هېڅ چیرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي، زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما تا مر باب غلام علی وای.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګړې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول نه تا کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي؟ دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډیر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی مینی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا جانانا زندگی تیرو جانان په غم دې په هنکړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې په هنکړو دزما کې غما د اسمان په غم دې په هنکړو وز دې رلري د مکان نظر